د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه حمله چې په بلوچستان کې په یو جماعت کې شوی او پکې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور په شمول څو تنان وژل شوي غندي. د بشري حقوقو یو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ویلي په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محکمو محدودیتونه لا هم زیات دي. دوستانو ستړي مشي په یوې بلې خپرونه کې مزه اجمل اند او نور همکاران هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره دا هم اوري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو شمېر نورو کاندیدانو هم ویلي چې سوله په انتخاباتو د دوی لپاره لومړیتوب لري او که د دې پریکړې سره مخ شي دوی به سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سو غندلی دی. د فرام امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتی ده. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلی دی. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. دوی وایي موږ دا برید غندو. تروریزم په هیڅ ځای کې د هیچا او په هیڅ وخت کې په ګټه نه دی. موږ ټوله باید د تروریزم پر وړاندې خپل مخالفت وښیو. افغانستان د تروریزم ځپلی دی او له همدې کبله موږ د هیواد دننه او بهر تروریستي اعمال غندو. راپورونه وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټې ښار په یوه جومات کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چې اودیدونکي مواد په جومات کې دننه ځای پر ځای سوي ول، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. اسلامی افغان اژانس او رویترز خبری اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپل ملا هیبت الله د پیښې پر مهال په جماعت کې نه و، خو ورور یې په چاودنه کې وژل سوی دی. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فرام امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د فرا امنیه قمندان غلام محی الدین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
دوی په ځکنیو عملیاتو کې 103 اتیاتنه دشمن وژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي. او هم په هوایي بریدونو کې 503 دشتنه وژل سوی چې په هغوی کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوي عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوي فاضل او د طالبانو د مالی او لوژستیکي چارو مسؤول مولوي صادق پکې شامل دي. د فرام امنی قمندان زیاته کړی چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړی دي چې 215 او یې په شاتم بول سوي دي. نو موري د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتی ده. د هلمند امنی قمندانۍ په یوه اعلامیه کې راغلی چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلوال مخالفینو پر یو موټر سوی دی 15 تنه وژل سوي. د اعلامیه په خبره دوهم برید چې هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره و په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په نښه سوي دي چې 2 تنه پکې وژل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جموں او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دغې غونډې کې د هند او پاکستان څخه غوښتل سوي چې باید د جموں او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 او یایمه ماده لغوه کړي چې پر اساس د جمو او کشمیر کورواکي پای ته رسیده ورسیده او داسیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنې لاندې سو. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوه اعلامیې کې راغلي چې په دې برید کې یې له بې پیلوټ الوتکو استفاده سوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ ارامکو سیمه کې د کارخانه په نښه سوې ده. په اعلامیې کې د دې پیښې د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي او سعودي عربستان هم تر اوسه پیښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې باروړونکې کښتۍ چې 15 تنه عمله یې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته سوي 3 تنه یې روسي وګړي دي. د کښتیو یوې جرمنۍ کمپنۍ ام سي شفرد تېره ورځ وویل چې دا کښتۍ د اګست پر 14 د سمندري غلو تر برید لاندې راغله. د هغې جرمني کمپنۍ چې مرکز یې په هامبورګ کې دی ویلي د برمته سویو کسانو د خوشي کېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېواد ډیپلوماتان د کامیرون له چارواکو او د کښتۍ له مالکانو سره په ګډه کار کوي چې د روسي وګړو د خوشي کېدو چارې ګړندې سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی چې هر وخت او هر کله وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ لپاره د یو شمیر کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه ویلي چې دوی په انتخاباتو سولې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به دا واوري چې په کابل کې او په افغانستان کې خلک د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړپوړو چارواکو د هغه وروستۍ غونډې په اړه څه نظر لري چې پکې د افغانستان سوله او د طالبانو سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد پر خبرو بحث شوه ده. همدارنګه به مو د بلوچستان په ایالت کې د پاکستان د طالبانو د رهبر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت پاک سول عمل خبر کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د بشري حقوقو یو ځانګړي خبر گزارشګر ویلي په ایران کې په بشري حقوقو د بیان په ازادۍ او عدالت محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. نور ریپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګه هم په همدې ساعت کې خبرېږي. ستړي مشه دوستانو. وخت څلور بجې او اته دقیقې شوې. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د ولسمشۍ انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه په داسې حال کې چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي، د ځینو سیاسي لورو له خوا شکونه او اعتراضونه شته دي او وایي چې آیا سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او مخکې تر انتخاباتو سوله وشي او که وروسته تر انتخاباتو. په دې برخه کې یو شمیر کاندیدان ویلي دي چې دوی سولې ته لومړیتوب ورکوي او غواړي چې انتخاباتو نه مخکې سوله وشي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی دم د وسره سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. پردیس عبد نور لتا سوور.
مننه ان صاحب. په داس حل کې چې یو اړخ د سولې خبرې دی وی هوکړه امضا ته نږدې شوی. لبل خو د جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپل منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس یوازې اوس ازادي راډیو لول لسو نوماندانو سره په دې اړه خبرې کړي چې سوله لومړیتوب لري او کا انتخابات لدې ډلې 14 یې سوله د انتخابات په نسبت مهمه او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایی رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوریت ټاکنو ته نومان ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویان فریدون خوزون له ازادي رادیو سره په دې خبرو کې داسې وایي.
موږ ویل هر کله چې بایزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تضمینیږي موږ له هر څه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نومان حکیم تورسن به وی په دې پوشم چې د سولې هوکړه لاسلیک کیږي او پر سبای ټاکنې کیږي غوړه بولم چې لټاکنو تیر شم. همداشان راتلونکي ولسمشر ټاکنو لپاره بل نومان محمد حنیف اتمر هم په اوسنی وضعیت کې سولې د افغانانو لپاره اړینه بولی. د ښاغلی اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
په نظر سولې اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینی یا د بستر مساعدې دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندان له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وایي
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې د انتخاباتو پروسه همزمانه ورسره تعقیب شي.
لطیف پیترام او احمد بن اسحاق مند چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړی توبر کوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسول حبیب الرحمن پدرام مدیو ته پدیاړه داسې وایي
نظر مو
یې زموږ نظر دی چې وسنۍ حکومت نشي کولای د ملي والی حکومت ته ذکر او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
د راتلونکو ریاست جمهوریت ټاکنو د افغان سولې پاړه د غزد نقیس ترګنون په داسې حال کې دي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا تازه زلمی خلیزات د اتم پړاو خبرو د پای ورسته واشنگتن د سن شوی. د خلیزات له تګ ورسته د امریکا جمهور رئیس طالبان او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه خاطر پر دې سوچې د یو شمیر کاندیدانو البته د ولسمشۍ د څوکۍ د یو شمیر کاندیدانو هغه نظرونه را سره شریک کړل چې وای ځینې په دې باور دي چې سولې ته لومړیتوب ورکوي پر انتخاباتو او ځینې وایي چې نه باید انتخابات ترسره شي. باید یادونه وکړو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ده په مشرۍ باندې د دولت جوړونې ټیم پر انتخاباتو جدي ټینګار کوي او دوی وایي تر څو چې یو حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته نشي نشي کولای چې د سولې په برخه کې د ولس په استازیتوب لوی پریکړه وکړي. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د کوټه خار په یو جماعت کې هغه 14 نه وغندل چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پکې وشل شو. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې کثام د وشل شو د هویت پاړه چې آیا طالبان د کملکیان دي څو نه ویل خو ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي اعمالو مخالف ته خغلی حقمل زیاته کړه موږ دغه حمله غند ترهګری د هیڅ په ګټه نه ده. د نوموړي په وینا هر چیرې او په هر وخت کې چې وی او باید ټول د ترهګری په وړاندې ودرېږي. حقمل وای موږ له تروریزم نه زیان مونږ یو له همدې عمله هر ډول تروریستي اعمال په افغانستان کې د نه یا بهر شکیږي غند او مخالف یو. دا ریپورتون لمخې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور حافظ احمد الله تیر ورځ د پاکستان د کوټه خار د حاجی محمد حسنی په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال په 14 کې وژل شو. د پاکستاني رسنیو د ریپورتون لمخې 14 کې مواد د جواد د جماعت په ممبر کې ځای پر ځای شو. په دې 14 کې د طالبانو د رهبر د ورور په ګډون چې د جماعت ملا امام هم و څلور تنه وژل شوي او 22 منسکون کې ټپیان شوي. تر اوسه د دغه 14 مسولیت چا نه دی منلی. د ریپورتون لمخې د طالبانو وسنۍ رهبر ملا هبت الله پوخا یو موده د یا جماعت ملا امام. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ ویلي چې دوی ریپورتون مخې د ملا هبت الله زوی هم په دغه 14 کې ټپي شوه. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د ملا هبت الله د ورور وژل کېدل دا پډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستانو زالې وسم په پاکستان کې دي. ښاغلی احمد زی زیاته کړه پاکستان اوس هم لا ترهګرو ډلو او رهبرانو یې هم لا تړکی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون وایي طبیعي ده چې تر یو بریده به د سولې خبرې دغه وروستی برید متاثره کړي، خو د ویل چې ښایي د سولې په روانو خبرو باندې هومره چې خلک یې وایي اغېز ونه لري. په 2015 کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ګډې وډې کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه همداشان چې د سولې بهیر به متاثره کړي سنتي ویلي. سیاسي کارپوه طالبانو ته نږدې کس وحید مجده وایي چې دغه خبرې د سولې د بهیر د سپوتاژ لپاره کیږي، خو د نوموړي په وینا چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسیدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثره نشي. خو په افغانستان کې د عام خلک د امریکا د هغه هڅو په اړه چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوي بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د وروستۍ غونډې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه غونډه ګټوره بللې، خو یو شمېر افغان څېړونکي دا د ولسمشر ټرمپ له لوري یوازې راپور ورکول یادوي. په دې اړه به نور تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې واورو.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړي، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هیله مندي چې د خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي.
دا خبرې چې د ټرمپ او هغه ادارې مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. دغه رڼا کې دا خبرې وشي او نور بین الافغاني مذاکرات هم وشي، دا خبره په خیر ده او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکړي.
د بداسې حال کې د چې ولسمشر ټرمپ تیره ورځ د افغان سولې په اړه له خپلو جګپړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگتن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوه اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمیر افغان څېړونکي د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ټرمپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنزی ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولي چې ویلې دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي، دا یو تیروتنه ده، دا یو شته. طالب نه دومره توان لري، نه دومره تعب لري، نه دومره رهبری لري چې دا کار کولی شي. دا د ګراهم تشویش
لنزی ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنزی ګراهم پرون د اګست په 14 مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خبره کړل. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورځي مخکې پای ته ورسید. دا لانه څرګنده شوې چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د بشری حقوقو یو ځانګړي رپورت ورکوونکي ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. په دې غو رپورت کې ویل شوی چې ایران کې لا هم اعدامونه کیږي او په اعدام شو کې یو شمیر کم عمره یعنی تر هغه عمر چې قانوني سن دې تر هغه کم او ماشومان هم شامل دي. صالح محمد صالح د موضوع تفصیل لري.
د ایران لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې وایي تیر کال په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو لکبل هم انتقاد کړی دی چې په هغوی کې لشته لږه د او ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې سوې دي. دغه راپور تیره میاشت لیکل سوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې سو. جاوید رحمان وایي په ایران کې تر اتیا زیاتې داسې سرغړونې شته چې د مرګ د سزا سبب کیږي چې په هغوی کې زنا، هم جنس پالنه، د مخدره موادو لرل، کفر ویل او د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي وایي د مدني او سیاسي حقونو لپاره نړیوال کنوانسیونونه دا ډول ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړی چې پیران کې په 2013 میلادي کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو خو بیا هم دا شمیر لا هم په نړۍ کې زیات ګڼند کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی جاوید رحمان وایي په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن سوي وو اعدام سوي چې په هغوی کې دوه تنه 12 کلن وو چې پر دوی د جنسي تیری او غلا تور لګول سوی وو. رحمان وای دغه تورن کسان د شکنجې لکبل اعتراف ته مجبور کړای سی وو. جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندیښنه وشو ده چې د پخپل سر د دوو تابعیت لرونکو او بهرانیانو نیول، توقیف، له هغوی سره ناوړه چلند او هغوی ته دروغتیایي اسانتیاوو نه برابرول ګڼلې دي. د ملګرو ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم وکړ چې له قومي لژکیو سره ناوړه چلند کوي چې په هغوی کې عرب اهواز، آذربایجاني ترکان، بلوڅان او کوردان شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کوم هیواد د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي او خپلواک متخصصان ګماري. ملګری ملتونه وایي دغه څوکۍ افتخاري دي او ګمارل سوي متخصصان د ملګرو ملتونو کارکوونکي نه دي، نه هم د دغه سازمان لخوا معاش ورکول کیږي. ایران د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د څرګندونو په اړه سم د لاسه کوم عکس العمل نه دی ښوولی. خو د فبروري میاشتې پر 28مه د دغسې یو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقونو لپاره د ایران عالي قضایي شورا لګول سوي تورونو ته کوم اشاره ونه کړه. خود ملګری ملتونو پر ځنګړی راپور ورکوونکې جاوید رحمانی انتقاد کړی وو. دای چې پاکستانی الاصل بریتانوی دی، د قانون په برخه کې تخصص لري، په عین حال کې د انګلستان په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوال قوانینو پروفیسور هم دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو د سپورت برخې یوې مسلې ته. د افغانستان کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې او کورني کرکټ لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي. یو شمیر افغان لوبغاړو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ اداره باید دوی ته د تړون سره سم په خپل وخت معاشونه ورکړي. خو د افغانستان کرکټ بورډ بیا د لوبغاړو په معاشونو کې د ځنډ له امله دغه ادارې ته د نړیوال جام سیالیو راپور نه رسیدل او د دې ادارې په مشرتابه کې عدلون بدلون په ګوته کوي او وایي چې ډېر زر به لوبغاړو ته معاشونه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا اتیاو لوبغاړو سره تړونونه وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تیر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ بیان فرید وتک بیا د لوبغاړو په ماشونو کې ځان لن مهاله بولی او لاملونو ته داسې اشاره کوي.
تاسو په دې سره معلومه ده چې د غتړون چې د دې سره شوی نړۍ وروسته نړیوال جام شو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رسیدلی او همدا شانتي په ادارې په شتابه کې هم تغیرات راغلل. نو یو څه لږ مودې لپاره ځانګړې دي چې دا به د روزونکو د راپور پر اساس باندې
ل دې وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزی هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوي تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هرو شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خغل یوسف زی زیاته کړی چې لوبغاړي د ماستر لسکولو لپاره باید خپل فټنس ورتیا او خ ډیسپلن دوی ته ثابت کړي. خو د کرکټ د برخي یو شمیر سرونکو بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دې لومړی د لوبغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغه ورسته د خپل نوې ایجنډا عملی کړي. ل د ډلی د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشان ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. خغل مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افرادو او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خدا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، خغل مومن دي لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپل بودیجه کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړی ده، بي ځای مصرف شوی ده. یا هم دوی د خپل بودیجې لپاره سالم او سم مناسب پلان نه درلودل چې کوم کوم ځایونو کې باید کوم کوم څومره څومره پیسې باید په کومو برخو کې باید هغې ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي. او یا هم بې ځایه دغه پیسې چې کومې کرکټ بورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جبون ته.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمو د وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالر اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بېلابېلو مالي ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین ژمنه کوي چې د نویو پالیسیو او تګلارو له مخې به هڅه کیږي چې لوبغاړو ته په میاشتنی ډول د دوی د معاش یوه برخه ورکړل شي چې دوی له مالي اړخه له ستونزو سره مخ نه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به اګست میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 40 ساعته پرانستی وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه د پام وړ کمه شوې. سالم احمد سالی د یوې مرکې په پیل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي پوښتنه کړې شي آیا تورخم بندر رښتیا هم د 40 ساعتونو لپاره فعال دی؟
40 ساعته خو تر اوسه پورې نه ده پرانستی. سهولت پکې راغلی دی. تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې او بل هلته یې په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی. خصوصاً د تازه مېوې او هغه مواد چې تریول پساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوی د واګې بندر بارډر بند شوی دی. مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لېږل هغه کاملاً ودرېدلی دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې 40 ساعته شوې نه ده تر اوسه پورې. دې مخه هوا مخته مشکلات شته دی، 40 ساعته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوې. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. منګ خپل حیوانات کې نه لرو، هغه ته زمونږ ضرورت دی چې باید دا درغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کیږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی
بلل کوزای سی بیاو دریمګړی سازمان یو دریمګړی اورګان څوک دلې سي چې دغه سي مسائل وڅاري او اقدامات وکړي، کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ زینجمنی کوي بیا نه عملی کوي، یو بل دریمګړی څوک دلې سي چې په دې برخه کې منځګړی توب کوي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک چې د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني. دبليو ټي او غړي ومنګه د دبليو ټي او سازمان غړي توب منګم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملی کیږي. دریم کړي مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنگ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلې دي.
دوستانو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مو په تورخم بندر کې د پاکستان له لوري د برابر شو اسانتیاو په اړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې او سوداګرۍ په اړه مرکه اوریده. اوس هم راځو خبرونو ته. د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی، غندلې دی. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فرا امنیې قمندان غلام محی الدین خیرخان نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشۍ کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې موده کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 295 بریدونه کړي چې 215 اویا یې بېرته په شا تمبول شوي دي. شغلی خیرخوا په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو د طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بند دروازو تر شا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستان څخه غوښتل شوی چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې برید کې له بې پیلوټه الوتکې استفاده سوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ آرامکو سیمه کې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیه کې د پېښې وخت نه دی یاد سوی، خو سعودي عربستان تر اوسه دا پېښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې بارونکې کښتۍ چې 15 تنه عملیې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته سوي دي، 3 تنه یې روسي وګړي دي.
اوسم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره، وبخیل له څو سپورتي خبرونو سره.
کرکټ بورډ وایي د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د زمري په 28مه به کرکټ شل اوریزې لوبې وشي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به په کابل کې د افغان کرکټ لوبغاړو ترمنځ وشي.
د وایي دا چې په دې لوبه کې به د افغانستان ټول ملي لوبغاړي ولوبي، یو همداشان چې د لوبې وړاندې او وروسته د خپلواکۍ په ویاړ بېلابېل ځانګړي پروګرامونه په پام کې ونیسي.
ښاغلی هوتک وایي له دې سره به د لوبغاړو د کرکټ تمرین هم وشي او هیوادوال کولی شي د دغو لوبو د نندارې لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبغالي ته ورشي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د توکیو د 2020 میلادي کال د اولمپیک سیالیو لپاره په کابل کې د لوبغاړو د غوروي سیالۍ ترسره کیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د سنبلې میاشتې په 10مه نیټه په کابل کې ترسره شي.
بهترین بازیکن ها باز میتونن که با مسابقات کسپانی اولمپیک 2020 توکیو اعزام شوند.
کاغلی ترکی وایی دغه لوبی به په څلور مختلف وزنونو کې د ځوانانو او پاخه عمر لرونکو ترمنځ په دوو کټګوریو کې ترسره شي. او د بارسلونا لوبډلې د لالیگا د سیالیو په نوي فصل کې خپل لومړنۍ لوبه پایلوده. دغه لوبډله چې له اتلتیک بلبایو سره لوبیده یو د 0 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو بارسلونا لوبډلې بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د خپلې ماتې لامل د سوارس په نوم د لوبغاړي ژوبلېدل ښودلی دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو ونې زو پروګرامونو ته رسو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تان دي څنګه مهیاروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه د غرس بسمره مولا امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او د غرس د غوي د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه بیا څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو ډیر مننه جناب منیب صاحب اول پلان ډول راته وایس چې سکل سمره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللی
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی لهج دی فرزې دی ادا کول په نیت باندې
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو کاغه د خوړو په برخه کې او کاغه د دغه د اوسیدو په اړه او کده د درملو په اړه او کده د ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی حجانو هم له مختلفو رسنیو سره تلغې جن تماسونه نیولې دی وایي چې موږ سره ډیر مشکلات درلود دا تاسو منئ
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوي موجود ده چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې حج دی ادا کولو په فریضه کې او د عمرې دی ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونته اسانه کې د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي ثقالت هم خپل ځان سره لري حج بدون له مشکل نه فکر کوم خپل ټول سہولتونو سره چې مایاوي حج خپل مشکلات لري اما د سخه له حج د ډیرو خرونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي سخه له د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو
یو دا اړه ده چې موږ وایو چې په شریعه له حس هم د حجم د مراسم تر سره کول په سختي لري واقع لري یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستونی بډوهل دي او کوشش ده چې بعد حجاج ته مشکلات نوي لدی اړه
ما اول چې سخه له ډیر نواوري وي خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي سکالی دی صحیح به سی ته د مون د وزارت اوقافو به سی ته ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دی چې په خوا کې دا کار نه دی شوی
ټول څومره ناظمین او معلمین و چې تاسو سکالی استولیو
شپک سوا اتیا نفر د مون ناظمینو په دې کې د دوه اتیا په شاوخوا کې مفتیانو او درې سو 500 په تعداد کې ازادي بيسي او چې په دې کې صحیح به سه هم شامل ده
نو آیا دوی به وکول سي توانې دل دي چې ډېر زر حاجانو ته خدمات وړاندې کړي اډول شي لازم ده
بله دوی توانې دل دي او سکهلې پروسه ډېر موفقه کم پای ته ورسېدل هم
په تیرو کلونو کې هم دغه د بيسي تعداد هم دومره او کزياتو کله دینه کم
او په تیرو کړنو کې 2500 نفر ازادي بيسي او د تیر کال نه را پدې خو دغه ازادي بيسي درې نیمه سو ته زیات شوی دی د دې لپاره چې په خټوګه باندې خدمات تر رسیدګي وکړای شي همدار سخت کالي د لومړي ځل لپاره د 1300 اجانو ته یعنی 1400 اجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی او سیدا کله هم په تیر وټل شو کړنو کې موږ د دوه خدماتو شاهد نه پات شوی دا
ولې پاین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې نه دا عکسونه هم خبره سول چې ګوندې تر فرشتي خیمه لاندې هم افغان حاجان ناستو
نه
دا عکسونه خبره سول
دا عکسونه به خبره شوی وي اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي په سعودي کې ژوند کوي په غیر قانوني ډول حج ته راځي دی غوی لپاره خیمه او جایونه نه وی او دی غو عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کی هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي اما جدي افغانستان په اکثریت له سره د پروسی او د خدماتو راضی ده الحمدلله.
د حج مراسم لپاره سم مصارف او لاجن اخستل کېدل سکه له غډیر د نور کرنو په پرتلولې
دا درسته د سکه له $80 ټیکټ د حجانو قیمت سوي او د سبند ریل قیمت سوي او $100 هغه خدمات ثابته دي سعودي سي دي سي هغه دي وکلای موحد او د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سخالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو کومګه امدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونګه سخالي په 2950 باندې ارزه کړی وای خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سخالي د تیر کال په نسبت باندې قیمت وای.
منیب صاحب د مرګجوب له پیخي محمد لودي د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخالي یوازنې هغه کال وو چې مونږ مرګ او جوبلې واقعیت د جوبل واقعیت نه لرو د مرګ واقعیت د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو. هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي سکالي سوارلس نورمال عادي مرګونه دي خدایي مرګونه دي او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې پکښوي 15 نفر مړ دي په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي.
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراس او د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتونو موضوع ته څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په سطح هم شخلي
په افغانستان کې اټکلن حکومت ایسای تنظیم شوی ده دقیق نه ده یو لکو شل زره مساجد دي په یو لکو شل زره مساجدو کې تر اوسه پوری مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده. په دې کې د وزارت ارشاد جوخاف سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې تیرو څلورو کلونو کې او سکالی په وسط دی کال کې زر نور بسونه جلالت ماب جمهور رئیس دی چاند جو خوفو وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي.
یعنی 5,500 ملایمان تاسو نه ما شخلی دی مستی؟
بلی
د دوی د جمعې تر ډیره ځینې جامع جمعتونه دي د جمعې خطبه موضوع څنګه ده آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي؟
کوم مسجدونه په مونږ پوری مربوط دي او لمون سره رسمیت لري؟ بلی هو هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږ خطبه تنظیم او د مونږ د خطبه د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي.
ولی شکایت دا دی چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولای امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونه کوي دا تاسو منې کوي منې ولې اقدام نه کوي؟
ګورئ د مونږ مولای امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي. 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي. د کندهار دوه دی جو خافو رئیس صاحبان دي پروان د رئیس شورا علما او د تور ته ډیر واقعيات موږ لرو چې د مونږ علما او د خپل سر او د ویني په بای باندې د نظام نه دفاع کړی ده. تروسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې دی عالم لوخانه ویل شوی ز فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي.
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او د حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ولی یو د نظام په وړاندې خبرې کیږي چې دا نظام په غیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام باید بدل سي. د ترمنس فرق ده
د ولس په ټولو قشرونو کې د سي خلک موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي کېدلې شي وته بقه د علما و هم دی غوی هم نواوی مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري په تیر وختونو کې مونږ دی یو دوه پیخو شاهد پات سوي شو.
نه یو خدغه دوه پیخ دي چې هغه د کابل پانتون یو دا چې آیا تروسه پورې کوم ملا امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام سوي؟
نه خیر د څه شي مطلق نه غوی د نظام په ضد عمل کړی مګه شاید نوې پات.
بیا فکر نکوي چې هغه نظارت چې لازم ده غنکی
د مولوی صاحبانو نظریات نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي. اغوی د نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي. ما په زرګونو علما د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال، او دا سمپوزیم د نظام له خوا نه جوړ شوی و، د دې کامله حمایه وسوله.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ویل چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي، د موضوع ورکوي، د هرې جمعې د خطبې د سر رقم ویشل کېږي دغه موضوع دومره، یعنی 15,500 جمعتونو ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي، دی رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاری بیا توجه کیږي په خپل خپل ولایتونو کې
ډاډه یاس چې ورسیږي ټول علماء ته.
بله بله رسیږي، او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو، هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي، او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي.
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو شغه تاسو سره سب دي، حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه تر سره کوي، دا موضوع څنګه ده؟
زه دا کاملا ردوم. د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوی دي. مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو. صلح د مونږ یو ملي ارمان ده، هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي، خپلواکي وربخي، استقلال وربخي، قوت وربخي، او یو ثبات ورکوي. اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازوی په معنا باندې د هغه صلح مخالف، هر افغان د مونږ هم یو.
ډیر مننه منیب صاحب،
خوشاله اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي، او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته وکشئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي. ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر، او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورونو کې لانجې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغه څه چلند کوي، خو د ده په باور دا سم کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي، چې دغه بدترین کار دی.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم وروسته دغه څه چلندونو ته مخه کړي.
لوی لامل دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نه لوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی. نو د دې نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت خلی فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحق د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي، او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا چې دا کورنۍ نظام ړنګي دي سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ دا ړنګيږي مونږ اکثرا د حالت شاهد یو چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي لکه یا همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي یو ورځ کور کې جنجال کوي سبالا په کوڅه کې جنجال کوي بل سبالا په ښار کې جنجال کوي نام داسې یو جرمي ډول هم د دینه جوړېدل شي
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې وی پیښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوی و
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بد رویه کیږي مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې ولې داسې شوی ده ولې داسې نه ده شوی زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوی و چې یو ځوان راغلی و کور ته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوی و او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلی و
دا میدان وردګو اوسیدونکو هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډیر کله له دې عمله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي
په ما باندې لکه د مثال درکم ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده نو ما به بیرته داسې یو بیرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه ورور به مې چې او دا چې دي مالګه پکې نشته یا مثلا ولې غوړي ډېر دي یا مثلا غوړي کم دي یا مثلا ولې مدا پخ کړي ولې بل شی نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي مګر تاسو ولې داسې
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي
هر یو کور یو شهزاده لري که نه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه ټول مجبور دی چې د هغه تابعدار اوسېږي د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه یا د باندې د خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي هغه هلته نور شهزادګان هم وي نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې داره خبر ومني او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي که د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه او موږ خپل احساسات کنټرولوو دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری د لږ درک کړي او کوشش وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي
ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند له لارې په کورنۍ حکومت وکړي دا ښه ده چې د کورنۍ له غړو سره ښې اړیکې جوړې کړي
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي بهترین ملګري د انسان کېدلی شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته یې غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي
لومړی به زه باید ووایم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنې د غصې نه د کار نه اخلي صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي غلطیانې کېږي اشتباهات کېږي په هره برخه کې مګم هغه باید کېنول شي هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه ووهل شي وهل د حل لاره نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده بلکې هغه نور هم عقدهیي کېږي په دې کا مګر که یو څوک کېنول شي که نه عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره وشي هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي
ولې یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولی شي له دې حالته ځان راوباسي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي
مونږ اوس داسې انسانان سره مخ یو ټولنیز قلبونه ورته همدا شان ورکوي ټولنه ورته ورخیږي ته باید احساساتي اوسې د ټولو ټولو سره سره په بدن کې د هغه په خوانی ویشه کوم نو احساس او عقل احساسات ډیر زیات پیو سنجش ډیر کم وی د دس یو کس نه یو دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډیر کم دی احساسات ډیر زیات دی دیو سنجیدا چلند اله کول ډیر معقول نه دی په شرایطو کې زه په دوه کې اوس سوال د کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دی پلار او مور هغه مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولای او دا باید بدل شي چې هغه سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره هغه ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چاته دا القا نشي کولای یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي هزیک خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو دا څنګه کېدلی شي اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې خداګاهي ازان پوهاوي هغه د بحث دی چې ته خپله په ځان باندې پوهېږي مونږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بل دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه هدف هم کار نه ده شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغلطه دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خدا سره خو بیا په مقاربونو کې د ټولنې راوړي دغه ثابت پاتې شي دم دسه خدا خامغه سره دې پرته کنه بیا دې نه کیږي دغه شی بیا دې بدلون لپاره زمينه نشته تربیتی او تعلیمي زمينه ورته نشته بیا په کوچنیوالي کې کوم شیان تلقین شوی دی او تعداد جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هغه ډیر مشکل درلود هغه ډیر خشن او زیګو احتمالا په یو معنا باندې غیر انساني او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډیر توقع نه کیږي چې د سړی پر حد سره موږ شو په اسانه سره وشکو لري بدل کو زمينه باید بدل شي ټول د خبر رټولي کې پدې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډیر کار وړي تمرکز بشي بیا که وړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کی هغه رواني لارښوونې دی چې بده وس کیو او سره دی کیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې سوشي بیت احساساتي وو د لارښوونې روان په انیز بحثونه کې شته
ویل کیږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي هغه فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تریخوالی دوی کوم څه چې غواړي کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي هغه وشي
د حکومیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره خنه ده ډیر اساس نه ده د ډیر سیاسي مسله ده په دې باندې سیاسي د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو به خپل زور معلوم کړئ تاسو به یو څه کسان ولري تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومیت ته اړتیا نشته د دې مغله مخې د دې فرمول مخې زمون کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمون جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې ارتیا پیدا کیږي چې تبه تری خو وسه د دې ارتیا پیدا کیږي چې تبه کنزل په فکر کې وسه پر هغه سره دی په اسانه سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی وس ځکه هغه توقع چې مونږ لري لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مانس نه راځي لاس نه راځي بیا هم کسرې وګورئ چې مثلا وایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کوو اوله مثلا زده کړه ده د ټول نړۍ د ډیر لوی ستونزو اساسی د حلاری یا پس دګړه کې خلاصه کېږي په اخلاق کې یا په یو چبن څوک نه پويږي ستونزه منځ درځي یا پويږي نه تر سره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتیزه مسله ده چې هغه باید په مو کې یو اخر خبر مې دا وکم چې مثلا دی او ماشوم لپاره کوم یو خبره کوو کوم کې کین ور سره دوړ لسنی ونی سو مونږ سره هم قدیسو خبري وکړو د تر ټولو ډیره معقوله ده د هغه عقلانیت دی ود لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبري وکړو دا فورم تاسو راوخل ټولو برخه ته ویسی زمونږ ځوانان سره د پورتنه خبرې کیږي دوی د پورتنه خبرې کوي خلکو سره درس هم داس شوی د خون کې د پورتنه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی نه ارزي په څنګه نه دی راغلی ټول ته یو څه کسان دي چې باید زده کړو یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډیرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کیږي چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله د مغنه راوخل باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت پیژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو خپل ځان ته فکر کوو نور ته فکر وکړو خپل حقوق په پیژنو خپل حد په پیژنو له پیژندلو چې د ذکر برخه ده اخلاقي موارد دراشو اما باندې عمل وکړو نور ته ونه وي واسه نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره توان نه وړو د بل لپاره ونه وړو د ټول سره معنا کیږي نو
په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا خ وخت ولري
ترجمة سادر دلمن